تکل په دې جوړښت پوسوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کیږي او کنه علت به دا هم وي چې تکل هغه سل وستونکو ډیر نه کړل پیدا لکه لنډ کیسې لکه ناول یا لکه په شاعر کې غزل چې پیدا کړل
دواړه خبره تقریبا زویم چې داسې ممکن نه شي یو خدای دې کوم لیکوالانو د هر سیس د پر مطالعه ضروری ده داسې ده کنه اوس زمون افسانه لیکون کې کوم نه هو افسانه لوسته نو بیا افسانه لیکل ناول به چې لیکل نو ناول لوستو بیا ناول لیکلو غزل چې څوک لیکنو غزل ولي نو بیا غزل دا تکل سره دا د ټوله نغټه بد قسمتي دا چې تکل ولی نه او تکل لیکي چې پهول په تکل ځان پوي کې چې تکل څه شي ده د ټوله نغټه وجه دا ده اوس یو سوال ده چې زه بیا په تکل باندې زلول معنا نو دی مطلب چې زه سنجیده نه يم نو چې زه سنجیده په خپل نه يم نو زه بلستون کې مزه څنګه را پیدا کوم نو ولی ډاکټر اسرار یا جمیل یوسف زی ولی خپل زه اومنلو په رسالو کې په لوسو ولی چې دی تخپل سنجیده د تکلونو هم لوستل د په تکل پوهیدل هم او دی بیا تکلونو هم لیکل په انداز باندې نو بیا خلک هم را پیدا کړل هغه لیکوالان هم لوستونکي هم را پیدا کړل بل چې کوم درسالو چلون کیو هغه هم په دې سي ضرورت چې دي ته د صنف مقام ورکی وستو کو رقم رساله چاپ کی گیتا ته په خام مخه یو دوه تکلونه چې دی هغه په نظر راځي
ماشان سب ساس تکلونم په مجلو کې هم خبري دی او نن سبا د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک زمانہ ده آی کله چې چیرې په فیسبوک باندې تکل خبر کوي یا په مجلو کې ساس تکل خبر سي د خلکو لخوا یو خبرګون یا نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه
ما چې په فیسبوک باندې یو خو په فیسبوک دا لایک او ډس لایک چې ده کنه دا یو خو معیار نه دی فرض کما به یو تکل ویل کو نو سبب راتلم نو یو سل دیر شو یو سل تلويشت کسانو به وتا نو ما به چې په پای کې لټول نو هغه کې به زما زه دا نه يم چې ګنيرا زه د لستون کی او سل افزای نه کوم نه یا هغه څنګه نه مننه دا مم نه دی خو مسله چې د خپل سړی مخبل یو معیار خو وی کنه چې زه چا وسته یلم چې هغه کې به ما وکړو نو هغه بل سي پنځل زدا سي کسانو چې ما ته پدوی چې دا خبره چې ردی کسان
دا وکم ځینې ادب پوهان وایي چې سنفونه چې دی هغه د اړتیا لمخې راپیدا شوی دی یعنی کوم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کیږي هغه په نظم کې کیږي کوم چې په نظم کې نه کیږي هغه په نثر کې کیږي ته لنډه کیسه یا افسانه هم لیکې او شاعري هم کوې دا راته ویلای شي چې څه اړتیا و چې تاسو تکل لیکلو ته مخه کړه هغه کومې خبرې وې چې هغه تا په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې نسوای کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوې
ما تکل په کال 1993 شروع کړو تکل لیکل او ما هم تکل اخ کشانت لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزه په شکل ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم پر درې نوي څلور نوي کې چې ما کله اول سیز لیکل هغه ما لیکل مینې د غریبو په وحدت اخبار کې چاپو مینې د غریبو واغې کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینې وی لکه په کلی کې کله کله مینې بده و بل سره چشمن جو ور کړی سلای ور کړی پلانې شی ور کړی د شانت د خپل کې کم د مینانو د خپل کې کم کلی والے اغه نه پسته ما بیا بازابطه تکل لیکل شروع کو اولنه تکل چ کوم اغه ما پجرس رساله کې چاپ اغه دیوالو نو دغه نه پسته لس دل سو پر تکلونه په پجرس کې چاپ چای کې تور سپین مور کټ او تخلص او سیره دا ټول بیا په نه پسته چاپ دی او زدا ما چې داغه کریډیټ ټول ډاکټر اسرار ته چې ما ډاکټر اسرار په ټیم نو ولسم ما بازابطه تکل نو لیکل
ما شام سب په پای کې کده خپل چاپ آثار او پاړو معلومات راکې خو په پایل کې کده تکل پاړه راتو وس چې تکلونه مو چاپ دی یا د تکل پاړه کوم څه لیکلي چاپ یا غراتو وس
ما د تکل په اړه اولنې تحقیقي چې کوم کتاب او ټکنیکی نو هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ دی کال 2015 سم کې چاپ دی بیا چې کوم دی په 2014 سم کې د تکلونو کتاب چې دی هغه تخلیق دی چې شل تکلونه دی هغه چاپ دی بیا دا غي نه پستا د انګریزي ژبې د ټولو اولنې تکل نگارو بیکن د الفرید فرانسیس بیکن دلسته تکلو نماز باڑلی دی نو دا د تکل پاولا او دغه شانت اولنه کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزایم دا او شاعری و بیا 2005 کې ګلګشت رپورتاج بیا ډیر لوی ګیپ بیا 2015 نه چکم دی نو بیا لکه فصل ریبل کې جم دا شاعری دا غیب عالم افسانی دی بیا پسې دو یاران دو شاعران د ریاس تسنیم او د ممتاز ورغزی مند کتاب دی بیا پسې د یو اه درې ژغونه اجمل خټک یو بغین کلا بی شاعر دا یو کتاب دی بیا نظام پور او د پښتو جدید شاعری بیا پسې چکم دی د خیبر افریدی باندې کتاب دی نو دا تولس کتابونو کې دو د شاعری دی نو ټول نصر دی
ډیر مننه
بس تاسو ډیر مننه
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه کره کتونکو چې پیغامونو ته په هنري اثارو کې ډیره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نه کړي. پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډیر وروسته ورپام شي. دا ځل وږمې جبار خیل همداسې یو نقل لوستی. ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډیر څه یادولی شي.
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د ته یې هم حساب نه و معلوم. د شتمن لوی ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی لمړینې ناروغۍ او مصیبت خوندي ژوند ولري، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګه نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې ته دی چې عمري زوی را وباله. ورته وی ویل بچیه، زه تا ته خپل شتمنی پرېږدم او له ژونده بیلیږم. ته به ځان ټول عمر له درواغجنو او ټاګمارو خوندي ساتې، او کله چې دې وغوښتل چې واده وکړې نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایې بچې نجلۍ درته خوښه کړي. هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي. د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ. نو د پلار تر ټولو پخواني ملګري ته ورغی. د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګری ملګري د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخواني دوست ته ورغی، هغه ورباندې زیری وکړ چې ډیره ښکلې هوښیاره او د باور وړ پیغله یې ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشحاله شو، خو د پلار سپینګیری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه، ولې دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه. د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي. هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه، نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده، او که ونه توانې دې پوهشه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دې پکې نشته. هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګری له توصیه سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه، او له همدې ځایه ودیدله. دی چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد، د کوټې له منځه یې په یوه ډیر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډیره خوږه ولګېده، او داسې ورښکاره شوه لکه په ډیر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي. زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې، او زړه یې په ټوپونو شو. ورې یو څه پرانیست، او د وریښمینو جامو په زړه وړونکې پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډیره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیږه ډیره لویه نه وه، خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړي او ور پوره پرانیزي، وس یې ورباندې ونه رسېد. آن د یوې ګوتې په اندازه یې ونه خوځولی شوه. زلمی خورا خوابدی شو، ځکه نجلۍ ډیره په زړه ولګېده. خو څرنګه چې تیږه یې لرې نه کړای شوه، نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار پخواني ملګري زلمی ته بله پیغله خوښه کړه، او د واده نیټه وټاکل شوه. او دا ځل هم د پلار پخواني ملګري زلمی ته وویل چې تر واده یوه شپه د مخه به د نجلۍ ځای ته ورځي، او د هغې د ورشاته ایښې تیږه به لرې کوي. کده تیگه لری کرده نو پوشه چی پا دی واده که خیر ده او ده خدای رضا پکی ده. او کده لری نکرده مطلب داشو چی خیر ده پکی نشتا او لنجلی سره لواده این کار وکرده. زلمه د سپینګری له هدایت سره سم تر واده یو شپه د مخه د انجلۍ ځای ته ورغی. د چې دوره له شا همغه آشنا سندره واورېده حیران یې واخیست. سندره نوره هو به هو همغه وه، فرق به کې صرف دا و چې دا ځل چنګ سره ملا وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست هغه بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدې او چې په خپله دې نڅا پیل کړه د زلمی په زړه کې ور تیر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیګې ته ملا ور ټیټه کړه خو د ویښته قدر یې هم ونه خوځوله. دی بیا هم مجبور شو چې له واده تیر شي او په مازړه کور ته روان شي. د زلمی د پلار پخوانی ملګری په دریم ځل یوه پیغله وموندله او زلمی ته یې د تیرو ځلو خبره وکړه چې که دې تیګه له ځایه ونه خوځوله نو واده به ورسره نه کوې، ځکه خیر دې پکې نشته. دی ډاډه و چې سپینګیری به دا ځل هم ډیره ښکلې، ډیره هوښیاره او ډیره باور نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیګې ته وارخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یوه شپه د مخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېدلو ګامونو ورخطا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت همغه خوندوره سندره واورېدله. زلمی چې دا ځل ور یو څه پرانیست د بزګرو او خوارانو په جامو کې ناسته پیغله یې ولیده. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستن او تار په لاس کې و بړستن یې ګنډله. زلمی چې په زیر زیر وکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته ورسېده چې د دریو واړو نجونو تر منځ فرق نشته. درې سره ښکلي، هوښیارې او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، مؤدبې او مهربانې. خو کله چې د تیګې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغې، تیګه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریخ شوي وي د خوځېدو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یو سیوری ولید. سیوری د ورو خواته راښویېده او یوه پسته ښځینه آواز وویل، که دی اجازه وی مرسته به در سره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. انجلۍ هم په دې پوهېده چې له دې زلمی سره به واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې وي. البته دوی په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه دې یو بل خوښ کړي، بلکې دا هم په کار ده چې دواړه دې د ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خنډونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پرېږدي.
رفیع الله زمیر له څو کلونو راهیسې د شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې وایي. ښاغلی زمیر وایي هغوی چې د شعر په باریکیو پوهیږي، ښه غږ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووځي. ترنم او خوږ غږ شعر ته وزرې ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په اکثر مشایرو کې د زینو شاعرانو له خولې بیلابل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلي، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغه په خپل شاعری نه کوي، خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر ښکلي आवाज ترنم کوي او اوریدونکو په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژوندیو په کتار کې د خوست اوسیدونکو رپی الله زمیر هم دی. رپی الله زمیر هم د ما سره ناست دی، له د به ترنمو نام واورو او د ده د زړه خبرې او غوښتنې به هم سره په ګډه واورو. د ده یوازې ما نوم واخیست، دی به بشپړه پیژندګلوي را سره شریک کړي.
مننه تپان صاحب، نوم خو مې تاسو واخیسته. رفیع الله زمیر یم، د خوست سیمې اوسیدونکی او همدارنګه دلته مختلفو ادبي بنډارونو کې برخه اخلم او د دې تر څنګ پوهنتون هم لولم، د اقتصاد پوهنځی او رسنیو سره هم کار کوم.
ډیره مننه. د اقتصاد پوهنځي سل بیا په مشاعرو کې برخه اخیستل ډیر لري فاصله نه ده؟
زه فکر کوم چې که یو څوک د خپل مسلک سره یو ښه ذوق پالي، زور سره جوړ یم، ځکه چې ځینې خلک دي هغوی چې بد ذوقونه پالي، نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق وپالي چې ټولنې ته یې خیر وي، او حد اقل تاوان خو یې ورته نه رسیږي. نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسیږي.
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي؟
نه، بالکل نه، ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی. بیا نو زه هغلته زده کړه کوم او په دې ډګر کې یوازې خپل ذوق پالم، او زه ضروري دا ګڼم چې باید د ادب په برخه کې، هغه که د هر ډګر خلک دي، دوی باید له ادب سره مینه او علاقه ولري، ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند ښکلا ده. هر هغه څوک چې له ادب سره مینه لري، د هغوی ژوند به په یو بیل انداز روان وي، او هغوی به په ټولنه کې رحمدله، عاطفي او نسبتا له نورو بدل خلک حسابیږي.
خبرونه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډېر زر پرمختګ کولی سي یا ډېر پرمختګ کولی سي سي هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي، او په بېلابېلو مسلکونو کې څومره کتابونه پیدا کوي هغوی به ادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي. اول به ادیبانی بیا به مسلک خاوندانی. په اقتصاد کې هم داسې ده که زه غلط څه وایم؟
بالکل، زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دي حتمی ادیبان وي، ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري، خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي. او د دې تر څنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره د دې چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي، د دې تر څنګ ادب پالونکي هم دي او د ادب په برخه کې هم ډېره ښه مطالعه لري.
تا سره خبرې ډېرې وکړې، تمسي څنګه معرفي کړې وي اورېدونکو ته؟ هغه ترنم برخه وه، تاسې بېلابېلو مشاعرو ته ځئ او په مشاعرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وایي، او تا خپله وویل چې دا د ذوق غوښتنه ده او ذوق پالي. نو د ذوق د پالنې په اساس موږ تا نه یوه هیله کوو چې یو ښه ترنم په اورېدونکو پیرزو کې چې هغه تا وویني چې څنګه ترنم.
مننه. نو زه خو خپله شعر نه شم لیکلی څه ډول چې تاسو یادونه وکړله، بل د لطیف الله زمیر صاحب یو شعر دی هغه به ترنم کوم.
ارشاد:
په څنګل زه ما ویدا یې زباور کا ولی ناشم آیا دا پا خپالتا یه زباور کا ولی ناشم زڑ لڑی رے مودی و روستا دول فت پا میں کدکے زڑل ڈیرے مدیو روستا دول فت پا میں کدکے درے دالے پل مانزائے زباور کا ولے ناشم آیا دا پا خپالتا یہ زباور کا ولے ناشم زپوہے گا مچمراما ستاد تگنا پس بامرما ز پوہے گا مچمرا ماد تگنا پس بامرما خت خان دے وائے خائے زباور کا ولے ناشم پچنگل زا ما ویدائے زباور کا ولے ناشم ہاں ہاں ہاں
ډیر مننه زمیر صاحب. ترنم ته د څنګه مخه کړه؟ اکثریت شاعران خپل شعرونه ترنم کوي، ته بیا د نورو شاعرانو شعرونه ترنم کوي، څنګه؟
بالکل نو، اصل کې دا و چې وړوکوالي نه زه چې ښوونځي کې ومنو هغلته به ما بیا ترانې به مې ویلې ښوونځي کې، بیا استادانو به وي چې ستا ډېر ښه غږ دی. نو هغې وخت کې هم زه ډېر وړوکی وم، دا هندي سندرې به مې چا اورېدلې وم، هغه به مې هم داسې ګډې وډې زده کولې، او د پښتو سندرې هم چې چا به ویلې به نو زده کولې به مې. خو بالاخره هغه وخت چې کله کرن خان سندرې پیل کړلې، نو ما د هغه لومړنی البم مازدیګر هغه واورېده، نو زیات خوند یې راکړ، هغه ډېرې سندرې ما ته یادې وې. خو بالاخره بیا زمونږ خوښه هم داسې بدله شوه سره، هارون باچا بیا ما ته وروستو ډېر خوند راکړ، نو دوی سندرې به مې ویلې. او بیا داسې وخت هم راغی چې خپله مې ځینې شعرونه راواخیستل، طرز مې ورته جوړ کړ، هغه به بس مشاعرو کې ملګرو خوښول، نو ما هغه سلسله داسې روانه ده تر اوسه پورې.
تا د هارون باچا یادونه وکړه، کوم د هارون باچا غزل دی ترنم ویلې چیرته، او تر هارون باچا دې ښه ویلی کنه؟
هیله کوم نو هارون باچا خو هغه نه خو یې ښه نه شو ویلی، ځکه چې هغه خپله کمپوز ورته جوړ کړی دی، هغه ډېر لوی استاد دی. خو دا چې موږ د هغه نه کاپي کوو، د هغه نقل کوو، نو نه پوهېږم چې ښه به وي که نه به وي. ښه نو هغه یو دا د ممتاز اورکزي شعر یې ویلی دی، همدا اوس 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 همدا اوس بشراب اوس کمپا نهرا، همدا اوس بد ماخام کما سهرا، همدا اوس بد ماخام کما سهرا، همدا اوس 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 دا حق نه دے برنا حقا مروارا، دا حق نه دے برنا حقا مروارا، دا حق نه دے برنا حقا مروارا، زورا ورا ہے زورا ورا سخبارا ترا، همدا اوس بد ماخام کما سهرا، همدا اوس بد ماخام کما سهرا، همدا اوس اوس اوس.
کوم شعر دی ترنم نو وروسته تاسو د مجلس د ګډونوالو یا د مشاعرې د ګډونوالو غبرګون وینئ، څه احساس کوئ؟
مننو اتمن، هر کله چې سړی یو عمل کوي چې عکس العمل یې ونه ګوري هغې پورې، یا که عکس العمل یې ښه وویني نو ادامه ورکوي، او که یې ښه نه وګوري هغه عمل پرېږدي. نو زه هم چې تر اوسه دې ډګر کې هم د ملګرو ډاډ دی، د دوی داد دی، او همدارنګه هغه مینه چې دوی موږ ته راکوي، نو موږ هم تر دې حده پورې اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې روان یو. دوی ډېر خوشحاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي.
دغه خوشحالی ستا ته د ملګري درکوي موسیقي ته به دې مخه کړي؟
دا خبره ده، ځینې ډېر ملګري دي هغوی ما ته دا وایي هم، خو زه بیا ډیری وخت ورته دا وایم چې پښتون قوم دی، او پښتون قوم کې بیا ما ته هغه بیت ډېر یادېږي چې نن یې ګل سبا یې کاڼي په لاسو کې، د دې خلکو الفتونه ما ته یاد شي. نو بس همدا بیت ما ډېر له دې برخې نه بیا لاندې راغورځوي.
د دودونه به څوک ماتوي؟ دغه رواجونه دودونه سي تاسو فکر نه کوئ دا دودونه رواجونه مات کوي؟
واقعا ملګري ډېر زیات دا دم راکوي، او دا هم ده چې باید پوی خلک دا د رواج له زنځیرونو ځانونه آزاد کړي، او هغوی چې عقل لري هغوی سره یو څه فکر دی، باید چې ځینې دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې ونه مني. خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کېږي.
یعنی اراده خو لري،
داسې نه شو ویلی.
دغه ښار کې چې دغه مبتذله موسیقي تاسو اورئ، تاس ته بیا دا احساس نه دریږي چې یو څوک بیت صحنې ته راسي چې دغه موسیقي مخه ډب کړي.
واقعا اصل کې دا احساس هر وخت کوم، ځکه چې دا بے معیار موسیقي یا مبتذل موسیقي دا خپل زما لپاره یو اذیت وي، چې یو څوک یاوري هم زما لپاره اذیت وي، او همدارنګه چې خپل هم چرته اورم یا چرته چا لګولی وي نو هغې نه ډېر په تکلیف کېږم، او هر وخت موږ په دې فکر په دې سوچ کې یو، او دا هیله لرو چې د خلکو د دوی هغه ذهن دې ته جوړ شي، او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولري له دې معیاري موسیقۍ سره، هر څوک دې ته چمتو شي. نو ځینې داسې سندرغاړي چې هغوی راوتلي دي، هنرمندان لکه مثلا هارون باچا، کرن خان، ځینې نور ډېر ښه استادان، هغوی سندرې باید چې زموږ ښه خلک او هغه پوه خلک دې ته باید له اوله نه اهمیت ورکړي، هغه واوري، او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووځي، هغوی چې ښه غږ لري او همدارنګه په شعر باندې پوهېږي، باید هغوی دې ډګر ته راووځي چې د دې سندرو مخه ډب شي.
یو وروستۍ پوښتنې په توګه، ځان ته اړتیا نه ویني چې راووځي؟
دا به نو ملګري خوټا کې چې زما لپاره اړتیا لیدل کېږي په دې ډګر کې، او که نه
لیدل کېده بیا
نو کلی دل کېدا بیا به وخت ګورو. ځینو هغه څه چې زموږ په وړاندې زیاتې ستونزې ولاړولی شي، اول به له هغو قیوداتو ځان راوباسو، هغه ځنځیرونه به ماتوو، له هغې وروسته به بیا دې ډګر ته راځو.
دا دې بریالیتوب پیل.
ډېره مننه.
چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو تالا مچے پدے دشت کے دو باران شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو اچیا چولے بڈھے ٹا بس مانا کرن رے چولے بڈے ٹھار پسما گھر دے مساوا سن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیلنا سانگی اختر دے چپٹالو نو پیلنا سانگی اختر دے
علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ستادسترگو بلا واخل ما جانا نازما و دزرا قرار راشا میربان نازما
ستادسترگو جانانا زما ودزرق